سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو مخک د ازادي رادیو ناوړي اوس ازادي رادیو څلور ساعت خبرونه لري د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لندو سپونو نس یو شاو پنځه ویش مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په مدني څپه د لښپګ نوي مخک اوریدل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو عبدالرحمن د الیاس محمدی پلاروی چیرنی چارواکو تروسه د زوی د وجول پاړه دوی ته څلتی ویلی عبدالرحمن وای چې د زوی مړی تیر شنبه د ایران له سرحد ته لاس کړ د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ورورې څنګه وه چې الیاس له پله لاندې واچو خپل هم له جنازې سره راغی وکیل نیولی و له تهرانه یې جنازه راوړه جنازه دو لشپې په تهران کې ثبت
عبدالرحمن زیاته کړه چې الیاس محمدی شپږ کاله مخکې د کار لپاره ایران ته تللی و او له خپل ورور سره هلته اوسېده د راپورونو له مخې 19 کلن الیاس محمدی د سلواغۍ په شلمه هغه وخت ومړ چې په تهران کې د نیایش د پله له سر یو کس لاندې واچوه ویل کېږي چې الیاس محمدی په تهران کې په خروالۍ کې کار کاوه د یو شمېر راپورونو له مخې الیاس محمدی د ایران د حکومت یو ملاتړی وروسته تر دې له پله لاندې وغورځو چې فکر یې وکړ چې محمدی د اسلامي انقلاب بیرغونه چې د پله د پاس لګیدلې و لري کوي ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان په شمیر ولایتونو کې نن د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړل شوی و د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په کابل کونړ هلمند پنجشیر غزنی پکتیا او فراه ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د کچې د لوړیدو او د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړی دی په افغانستان کې د روانې اونۍ د ورښتونو له امله په بامیانو غور او غزنی کې او یو شمېر نورو ولایتونو کې لارې تړل شوې دي د کابل کندهار لویه لار هم پرون بنده و چې بیا وروسته پرانیستل شوه په سلنګونو کې له یک شنبې راهیسې لارې تړلې وې او نن سهار د طالبانو د فوایدامي وزارت د دې لارې د بیا پرانیستو خبرو کړي خو ویلي دي چې له هم په سلنګونو کې واوري وري چې د دې لارې د بیا بندېدو خطر شته د هوا پیژندنو د نړیوالو ادارو لټکل سره سم بندن د افغانستان په 15 ولایتونو کې واوري او بارانونه وي د افغانستان لپاره د ایران ځنګړی استازي حسن کاظمی قومی هیله ښکاره کړې ده چې تر تلې میاشتې به د هلمند د سینو به ایران ته داخله شي ښاغلی قومی د خبرنن د ایران اسنا خبري اژانس ته وکړو زیاتې کړې چې هیواد د خپل وبو د برخې مسله جدي تعقیبوي ښاغلی قومی وایي چې د اوبو په تړاو د ایران د انرژي وزارت خبرو د طالبانو له چارواکو سره هغه نتیجه ورنکړل چې دوی یې تمه لرله د په دې برخې کې نور جزئیات ورنکړل طالبانو وایي چې د ایران د اوبو د حق په تړاو د 1950 کال تړون د ژمن دي خو د پرله پسې وچکالۍ له امله د هلمند په سیند کې اوبه کمې شوې دي او ټاکل شوی دی چې د کرملین د سیاسي مخالف الکسی نافانلی د جنازې مراسم د جمعې په ورځ د مسکو په د مارینو سیمه په یو کلیسا کې ترسره شي د هغه سیمه د شی وخت پکې نافانلی ژوند کاوه د نافانلی ویان دی کارا یمش په اکسپانډ په خوندې ټوئیټر کې نن لیکلی دی چې تر دې مراسم وروسته به نافانلی هلته نږدې په هدیره کې خبرتیا سپارل شي د نافانلی کونډې یولیا نن د اروپا پارلمان ته ویل چې له دې سره دا ویره ده چې امنیتي ځواکونه به په دې مراسم کې مداخله وکړي د زیاده کړه چې د نه پوهېږي د مراسم به په سولیز ډول ترسره شي او هغه کسان به پولیس ونیسي چې د نافانلی روسي دندې ورزي وکړه اته څلوېښت کلن نافانلی د فبروري په 14 په زندان کې مړ شو خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته تمکیګو او د ریچارډ بنټ د هغه راپور چې سبا تمدای د بشري حقوقو ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې وړاندې کړي په دې اړه جزئیات ترکو همدارنګه لدی سره جوخت په درته په افغانستان کې د یو شاعر او لیکوال د نیول کېدو پاړه به چترو سلام د طالبانو په زندان کې دی په دې اړه به د بشپړ راپور او د دې کورنۍ اندېښنې به هم در سره شریکی کړو په روستیو کې چې په افغانستان کې کوم ورختونه شوې لکه بلې لارې بندې شوې خلک شکایت کوي
د خراب سرکونو له وجې د کلیو او لرې پرتو سیمو خلک نس کولای چې بازار ته او حتی د کرنې ښار ته دوی ته راته وګړي
همدارنګه نن د کب نه هم د سرتیری ورسته د شې دا ورځ څنګه منزل کیږي په دې اړه د تجوسیات لرو خو د تیر جمهوریت نظام د سرتیرو شکایتونه مورو
مو پتیرو دونی مکلو کې متاسفانه یو ډیر شمیر پوځیانو د قربانی کېدو د ترور توهین شکنجه او زندان کېدو شاهدان یاست.
وړاندې به په دې اړه نور جزئیات هم درکړو. د نړۍ مطالب هم در سره اخلو. ملتیا مو غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشې په دې خبری خبرونه کې. مو زه فریده سیال د قپای کار د تخنیکي چارو په سمبلخت قربانی یو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې د خرابېدو په حال کې دی. ښاغلي بینچ د څرګندونې په خپل نوي راپور کې کړي دي چې تمه د سبا د بشري حقوقو شورا عمومي غونډې ته وړاندې کړي. په دې راپور کې لیکل شوی د افغان نجونو ښځو بشري حقوقو څخه د طالبانو بې احترامي په نړۍ کې بې ساري ده. اخوا یو شمېر افغان نجونې ښځې وایي دوی د ژوند په ټولو چارو کې له سختو بندیزونو او محدودیتونو سره مخ دي او دوی وزې ټول نجونې او ښځو ته خورا ستونزې ډېرې کړي. تفصیلو مې ظاهر مله اوره.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي دوه نیم کال وروسته تر دې چې طالبانو افغانستان نیولی په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابېږي. د بینټ دا څرګندونې په افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت په اړه د هغه په نوي راپور کې راغلي دي. تمه ده چې ښاغلی بینټ دا راپور چې د 2023 کال د سپتمبر راهیسې د 2024 کال د جنوري تر آخري ورځې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ښیي سبا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا عمومي غونډې ته وړاندې کړي. په دې راپور کې راغلي طالبان د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب کې ناکام دي او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیزو حقوقو ته د دوی بې احترامي د نړۍ په کچه بې ساري ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ په راپور کې زیاته شوې په افغانستان کې اوسنۍ ناهیلۍ کوونکې حالت نه یوازې د بشري حقوقو وضعیت لامل بلکې د بشري حقوقو د پراخ نقض او د سیستماتیک تبعیض لامل هم د منلو نه دی. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوې چې له طالبانو سره د اړیکو مشروعیت د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب پورې وتړي او تر هغه یې رژیم په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقوقو ته د درناوي په برخه کې د نړیوالو قوانینو د تعریف پر بنسټ د پام وړ خوالی ونه لیدل شي. راپور زیاتوي د طالبانو حکومت آن په یو شمېر برخو کې د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې هم پاتې راغلی ده چې یوه بېلګه د بخښنې فرمان عملي کېدل ښودل شوي دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپورټر په راپور کې د طالبانو لخوا د امنیت او مخدراتو سره د مبارزې په برخه کې د دوی کړنې نسبتا سټایل شوي خو دا هم لیکل شوي چې په دې لاسته راوړنو کې هم د بشري حقوقو خوندیتوب ته هیڅ پام نه دی شوی. ښاغلی بینټ غوښتنه کړې چې طالبان باید د بشري حقوقو په برخه کې ټولو هغو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي چې د افغانستان دولت وړاندې لاسلیک کړي دي. ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي په دوی لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه نور باید پای ومومي ځکه د دوی له قوله دې وضعیت دوی د ژوند په ټولو برخو کې له هر ډول پرمختګ محرومي کړي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې چې طالبانو واک ترلاسه کړی د افغان ښځو د ځورولو او دوی ته د ستونزو پیدا کولو په لټه دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او له کاره د دوی له منع کولو شروع او بیا له کوره د باندې په خپل سري ډول د دوی نیولو او حوزو ته تر لیږلو رسیږي.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي د طالبانو بندیزونو ښځې له اقتصادي ټولنیز او رواني پلوه ډېرې ځپلې دي.
په موږ ټولو یې ډېر منفي اغېز کړی دی. تر څنګه یوازې زموږ کورنۍ نه دي ځپلي بلکې بندیزونو یې د افغانستان په اقتصاد هم خورا بد تاثیر کړی دی.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر له دې وړاندې هم په خپل راپور کې ویلي وو طالبان قصدن په پلان شوي او سیاستونو سره پر خوځو محدودیتونه لګوي چې د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
افغانستان کې پاتې کېږو. نن د کاب نهما د تېر جمهوري حکومت لوري نومول شوې د سرتیرو ورځ وه خو یو شمېر پخواني افغان سرتیري د خپل ستونزمن ژوند په اړه شکایت کوي. که څه هم له کله نه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړی دا ورځ نه لمانځل کېږي خو په جلاوطنۍ کې یو شمېر سرتیرو دا ورځ په انلاین ډول لمانځلې. ورځو سنا کاکړنه په دې اړه نور تفصیل اورو.
نن د کم نهمه د سرتیرو ورځ ده. دا ورځ په 2018 کال کې د تېر جمهوري حکومت د مشر محمد اشرف غنی له لوري د سرتیري په نوم نومول شوې ده. د کب نهمه د سرتیري ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ورځ نه لمانځل کېږي او یو شمېر پخواني سرتېري د خپل ژوند د بدو شرایطو په اړه شکایت کوي. یو ښځینه سرتېری چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه خپله یوه سرتېری وم او په دولت کې مې کار کاوه، خو له کله نه چې طالبان راغلي آن د دې جرات نه لرم چې له کوره ووزم. زه د کور ډوډۍ ګټونکی وم، خو له بده مرغه اوس په کور ناسته یم. خیر دی، اوسې ګاونډیان یو څه ډوډۍ یو څه خرچ را سره مرسته کوي. په پورونو کې ډوبیم، قرضدار افکار شدیم.
د افغانستان یو بل پخوانی سرتېری چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي.
موږ خپل وطن او خلکو ته خدمت کړی، د خلکو له حقونو څخه مو دفاع کړې. اوس که هر کار وي، مزدوري وي، کوم بل کار وي، آماده یم چې وی کړم.
د دې سرتېرو په خبره د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې دا ورځ د هېواد په کچه لمانځل کېده او ټول سرتېري د افغانستان د وګړو لخوا ستایل او هڅول کېدل. که څه هم دا ورځ اوسمهال د افغانستان دننه نه لمانځل کېږي، خو له هېواده بهر یو شمېر سرتېري په جلاوطنۍ کې دا ورځ په آنلاین ډول د پخوانیو سرتېرو په یادولو لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت د سرتېرو د شکنجه کېدو او نیول کېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوې مخالفې وسله والې ډلې د کب د نهمې د سرتېرو ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، له تېرو شاوخوا دوه نیمو کلونو راهیسې د هېواد په ګوټ ګوټ کې پخواني دفاعي او امنیتي ځواکونه د طالبانو د ځواکونو لخوا په دو شکنجو، وژنو، زندانونو، تبعید، آن جبري کډوالۍ او سپکاوي سره مخ دي. په همدې حال کې د تېر جمهوري حکومت د وسله والو ځواکونو پخوانی ویان اجمل ماشینواري ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه هغه لوی ګواښ افغان وسلوال پوځ منصوبینو ته پیښ ده.
موږ په تېرو دوه نیمو کلو کې متاسفانه د یو ډېر شمېر پوځیانو د قرباني کېدو، د ترور، توهین، شکنجې او زندانه کېدو شاهدان یاست.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یې یونما شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې په یو راپور کې دا کړي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د سرغړونو له 800 څخه زیاتې پیښې ثبت شوي، چې د پخواني حکومت د کارکوونکو او امنیتي ځواکونو غیر قانوني وژنې، په خپل سر نیول، ربړونه، ناوړه چلند او ګواښونه پکې شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د یونما دغه راپور رد کړی و. د افغانستان د پخواني نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د سیګار د شمېرو له مخې 350,000 تنه و، د 2021 کال د اګست په میاشت کې هغه مهال منحل شول چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ.
دا لیکوال، شاعر او د مینې مجلې د مسؤل مدیر عزت الله ازواب کورنۍ وایي له څه باندې یوې میاشتې تېرېدو وروسته عزت الله لا هم د طالبانو له بنده نه دی خوشې شوی. د عزت الله ازواب مشر زوی نصرت سرمان نن ازادي راډیو ته وویل د هغه پلار د خوشي کېدو په تړاو په نمړیو کې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه، خو په خبرې لا تروسه هغه پابند کېده. عزت الله ازواب چې د مینې په نوم مجلې خپرول او د خپل انتقادي او اصلاحي شعرونو له امله مشهور دی، د کورنۍ د غړو په وینا یې تر دې مخکې هم هغه د تېر جمهوري حکومت پر مهال په ننګرهار کې د مینې مجلې د چاپ او خپرولو له امله تښتول شوی او بیا شکنجه شوی و. دا چې د هغه کورنۍ د هغه د نیولو په اړه باندې نور څه ویلي دي، ورزول امید زهرمل یې په دې راپور کې جزئیات اورو.
د لیکوالانو، ژورنالیستانو او فعالانو د نیولو او بندي کولو په دوام لیکوال او شاعر عزت الله زواب د روان کال جنوري په 23 نیټه د طالبانو د حکومت لخوا د کابل پولي چرخي سیمه کې ونیول شو. د هغه زوی نصرت ارمان نن ازادي راډیو ته وویل پاره داسې مال نیول شوی چې غوښتل یې د مینې په نوم د مجلې د ډیزاین او چاپ او یو کس ته د پور د پیسو د بیرته ورسپارلو په موخه جلال آباد ته روان و. ارمان وایي لومړیو کې په کابل کې بیا لابیلو طالب چارواکو دوی ته ژمنه ورکړه چې ښاغلی زواب به بیرته خوشي کړي، خو په خبره یې نوموړی تر اوسه د طالبانو په بند کې دی. خو دا چې ښاغلی زواب ولې نیول شوی، مشر زوی یې نصرت ارمان په دې اړه وایي:
د امارت مسؤلین وایي چې هغه مو له شرابو سره نیولې. په لومړیو ورځو کې موږ ته د هغه د راخوشي کېدو ډاډ راکړ، خو وروسته یې ویل چې دوسیه رسمي شوې او محکمه به پریکړه کوي. پلار مې له تېرو 20 کالو راهیسې د مینې په نوم مجله خپروله او هیڅ سیاسي فعالیت یې نه لره. نو موږ داسې فکر کوو چې پلار میا چا تیر ویسته او یا د هغه د غږ بندولو او شخصیت وژنې لپاره دسیسه جوړه شوې.
نصرت ارمان زیاتوي عزت الله زواب په 2015 زیږدیز کال کې هم د مینې مجلې د خپرولو له امله ننګرهار کې تختول شوی و او بیا سخت شکنجه شوی و چې له هغه مهاله ورته رواني ناروغي پیدا او تر اوسه ترې کړېږي. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو هم د لیکوالانو او مدني فعالانو نیول کېدو ته په اشاره سره وایي چې طالبان د دې لپاره چې د لیکوالانو، شاعرانو او فعالانو غږ غلې کړي، هغوی نیسي، ځوروي او شکنجه کوي. د دوی له ډلې ظریفي غفاري ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی نظام چې دی فقط یو دیکتاتور نظام دی او هر هغه کس چې دغه دیکتاتور نظام په وړاندې غږ کوي، اواز پورته کوي، طبیعي دی چې طالب یې غلي کوي. هغه که لیکوال دی، هغه که شاعر دی، هغه که یو عام انسان هم دی، ځکه چې دوی د خپل نظام بقا، دوی د خپل ځان بقا په همدې کې ویني چې خلک
کی په وړاندې ونه غږي. دا چې عزت الله مختلف په دې اړه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاند ذبیح الله مجاهد له ژمنې سره سره په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د خبریالانو نیول د دوی د ژورنالیستکي فعالیتونو سره تړاو نه لري، بلکې د نورو کړنو له امله نیول کېږي. عزت الله ځواب د خپل انتقادي شعرونو له امله مشهور دی. نوموړي د تېر جمهوري حکومت پر مهال د شعر په ژبه په چارواکو توندې نیوکه کولې. پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته هم وخت نا وخته پر خپل فیسبوک انتقادي لیکنې او شعرونه خپرول. همداسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان له بې ځلي واکمنۍ راهیسې ډېر خبریالان، لیکوالان، شاعران او فعالان نیولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په 2023 کال کې 17 خبریالان نیولي دي او ویلي دي چې نیول شویو خبریالانو له ډلې فاریاب کې د ممتاز راډیو مسؤول او مدیر امین الله عالمی او دایکندی کې د نسیم راډیو مسؤول سلطان علي جوادی د طالبان لوري په یو کال بند محکوم شوي او اوسمهال په زندان کې دي. همداشان د طالبانو حکومت په زندان کې اوسمهال معترضه میرمن منیجه صدیقي او د زده کړو د حقونو دوه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم هم ورځ یو شپې تیروي. هغه فعالان چې نیونه یې د طالبانو حکومت تایید کړی ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د البانیا پلازمېنې ته رسیدلی او هلته به د جنوب ختیځې اروپا د هیوادونو په سرمشتیزي کې برخه واخلي. د دې سرمشتیزي هدف له اوکراین څخه د ختیځې اروپا د هیوادونو د ملاتړ پراختیا یاده شوې ده. ورزو احمد شیبر ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
ټاکل شوی ده چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د البانیا د ستر یاسم ایدی راما په مشي د جنوب ختیځ اروپا د مشانو غونډه نن په پلازمېنه تیرانا کې جوړ شي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر اګلی حسنی په یو پیغام کې چې په اکسپانډ یا پخوانی ټویټر کې خپور کړی لیکلی دی، د نننۍ سرمشیزي هدف له کیف څخه د ملاتړ زیاتېدل او پراخېدل دي. د دې پیغام ترڅنګ د البانیا د بهرنیو چارو وزیر په اکسپانډ کې خپل عکس هم له ولسمشر زلنسکي سره خپور کړی دی چې د تیرانا په هوایي ډګر کې له هغه سره روغبړ کوي او شراغلاس ورته وایي. د جنوب ختیځ اروپا د مشانو په غونډه کې به د سربیا، شمالي مسدونیا، کاسوو، بوسنیا هرسګوینیا او مونټینګرو مشان هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې غونډې ترڅنګ ولسمشر زلنسکي چې له سعودي عربستان څخه تیرانا ته رسېدلی په یو شمېر دوه اړخیزو غونډو کې هم ګډون وکړي. اوکراین له روسیې سره په روانه جګړه کې تر ډیره د وسلو او مهماتو په برخه کې پر لویدیځ تکیه کړې چې اکثر یې د امریکا متحده ایالاتونه ورته چمتو کوي. د وسلو او مهماتو د کمبود له امله په وروستیو کې اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد یو شمېر ختیځې سیمې روسي پوځیانو ته پرېښې دي. د اوکراین د پوځ ویاند دیمیترو لیخووی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له لیستوپوف او سویرینی کلیو څخه چې د اودیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل. د اودیفکا ښار د روانې میاشتې په لومړیو کې روسي ځواکونه ونیو. د تیرانا په نننۍ غونډه کې د ناټو درې غړي هیوادونه البانیا، شمالي مسدونیا او مونټینګرو د اوکراین د یرغل له امله پر روسیې یو شمېر بندیزونه لګولي دي او د درېو هیوادونو تر اوسه اوکراین ته یو شمېر وسلې او مهمات ورکړي دي. سربیا چې له روسیې سره پخوانی دوستي لري پر روسیې بندیز نه دی لګولی. کاسوو چې پخوا د سربیا یو ولایت و او اکثریت پکې البانیایان دي په 2008 کال کې له بلګراد څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ او د دې سربیره د اوکراین ملاتړ کړی دی چې کیف دا هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د واورې د اورښت له امله د دوی له ولایتونو سره نښلیدونکي لارې تړل شوي چې له امله یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د شپږمو ولایتونو کې لارې تړل شوې. ورزو لابلی سپوږمۍ په دې راپور کې اورو.
د پکتیکا، بدخشان او بامیانو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې له ورېدو وروسته د دغو ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی له ولایتونو سره نښلیدونکې لارې بندې دي چې دوی ورسره له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د زرغون شهر ولسوالۍ یو اوسیدونکی سلام جان زیارمل په خبره د واورو د اورښت او د سړکونو د خاموالي له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي.
واورو ویلې شوې ده، سړکونه خام دي، سړکونه خراب دي. خراب سړکونو له وجې د کلیو او لرې پرتو سیمو خلک نشي کولای هسې بازار ته او حتی د کرنې ښار ته دوی تګ راتګ وکړي، ستونزه دغه ده.
د بدخشان ولایت اوسیدونکی جاوید هم ورته ستونزه بیانوي.
د راغستان، شغنان او دروازه ها ولسوالیو سره نخلیدونکي لارې بندې دي. که څوک کوم ناروغ ولري کلینیک ته یې نشي وړی، خلک همدا ستونزې لري.
د بامیانو د مرکز او ورس ولسوالۍ ترمنځ د مسافر وړونکي موټر چلوونکی حسین علیزاده په واورین ورځ په دې لاره کې د پرتو ستونزو په اړه وایي.
د بامیان او ورس په لاره کې ستونزې شته. د شاتو کوتل هوا وریځ ده، توپان دی. د پنجاب په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي، او د یکولنګ او کوتل شاتو په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي.
په بامیانو کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویاند صبور فرزان سیغانی هم وایي چې د کابل، بامیان او بامیان دایکندي لارې د واورې د اورښت او سختو طوفانونو له امله تړل شوي دي. نوموړي د دغو لارو د خلاصون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لا پرون راهیسې د سختو واورو او طوفانونو له امله په تېره بیا نن سهار د بامیان، کابل، کوتل، حاجیګک لویه لاره، د بامیان دایکندي لویه لاره او دغه راز هغه لارې چې ولسوالۍ له مرکز بامیان سره نښلوي تر اوسه بندې دي. د لارو د خلاصولو لپاره د ټولګټو وزارت او قراردادي شرکتونو لخوا په جدي توګه کار روان دی.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویاند اشرف حق پرست له واورو د سړکونو د پاکولو او د بیا پرانیستلو د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ټولګټو چارو وزارت نن چهارشنبې سهار خبر ورکړی چې د سالنګ لویه لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه شوې ده. د دې وزارت ویاند اشرف حق پرست د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې د سالنګ د لویې لارې د بندېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ اعلان کړی و چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو به د هېواد په څلور ویشتو ولایتونو کې ډېرې واورې او بارانونه وشي.
راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې اورښتونه شوي چې له امله یې لارې بندې شوې. بل پلو بیا د ډنمارک د کډوالو شورا په خپل تازه راپور کې ویل چې افغانستان د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ درېم او د اقلیم د بدلون له امله په نړۍ کې دولسم زیانمنونکی هېواد دی. دا چې دغه اقلیمي بدلون څومره افغانستان ته زیان رسولی په دې راپور کې جزئیات اورو.
د ډنمارک د کډوالو شورا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون دولسم زیانمنونکی هېواد دی چې د دغو بدلونونو له بدو پایلو سره مخ دی. دغې شورا د سیشن مې په ورځ طبیعي پیښو ته د بیړني جمعي غبرګون په نوم په خپل نوي راپور کې اعلان وکړ چې د ګواښ پیژندنې د درجه بندۍ له مخې افغانستان د طبیعي او انساني پیښو په وړاندې دریم زیانمن هېواد دی. دغې شورا ویلي چې د اقلیم بدلون د طبیعي پیښو لکه وچکالۍ، سیلابونو او د ځمکې ښویېدنې د زیاتېدو لامل کیږي. د ډنمارک د کډوالو شورا ویلي چې په 2021 کال کې د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته افغانستان له نابرابرۍ، ډېرو اقتصادي ستونزو، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی او له یوه پیچلي بشري ناورین سره مخ دی چې پکې طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون هم شامل دی چې افغانستان له مخکې هم ورسره لاس او ګریوان و. چې تر ډېره هغه ښځې او نجونې چې له بندیزونو سره مخ دي اغېزمنوي. د دې شورا په وینا د اقلیم بدلون د اوبو د کمښت بحران لا پسې ژور کړی او د افغانستان د 80% وګړو ژوند چې پر طبیعي سرچینو او کرنې پورې تړلی دی له ستونزو سره مخ کړی. په دغه راپور کې یادونه شوې چې دې وضعیت ښځې او نجونې په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي او په کرنه تکیه کوي له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمېر ښځو بزګرانو د اقلیم د بدلون او طبیعي پیښو له امله د ورپېښو ستونزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړي. د غور ولایت د لال سر جنګل ولسوالۍ اوسیدونکې میرمن فایزه وایي چې په مالدارۍ او کرنه بوخته ده. هغه وایي سږکال اورښت د تېرو کلونو په څېر ښه نه و او اندېښمنه ده چې ګوندې وبه نشي کړای چې راتلونکي کال کې کښت وکړي.
تی راتلونکی کال موږ نشو کولی خپل څاروي وساتو. دا به غوره وي چې هغه وپلورو، ځکه چې که اوبه، وقفه او سبزیجات نه وي نو ساتل یې ستونزمن کار دی.
نبات نباشه دیگه بیکار بشه، در مشکل است.
دی بامیان ولایت یو بل میرمن امنه وایی چه دی نور ستونزو تر سنگ دی کار محدودیت دی دوی پر اقتصاد اغیز کرده دی.
موږ شلغم، پیاز، کاهو او گازرې کرو. د طالبانو له راتګ مخکې به مو خپله بازار ته وړل او خرڅولی مو، خو اوس یې د خرڅولو لپاره څوک نشته. ځینې خلک زموږ کور ته راځي او دا حاصلات اخلي، نور څه عاید نشته.
بلخوا د تخار ولایت یو کاروندګر شریف الله هم وایي چې د اقلیم بدلون او بې وخته بارانونو د دوی تازه کښت له منځه وړی.
باران نه و شوی. په تېرو څو ورځو کې بیا ډېر باران وشو. هوا سړه ده. زموږ سیمه کې د للمي فصل دی. د خلکو ټول کښت ته زیان اوښتی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې د هغو لسو هېوادونو له ډلې څخه یو دی چې د اقلیم له بدلون سره مخ دی. له بلې خوا له لوږې سره د مبارزې نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، اسلامیک ریلیف، له ماشومانو د ملاتړ سازمان او ورلد ویژن په نوم سازمانونو په دې وروستیو کې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان په تېرو دیرشو کلونو کې له بېسارې وچکالۍ سره مخ دی.
facebook.com/azadiradio
دوی منی مایکه در تا د سپورت لډګره پروګرام لرو. خو تر هغه وړاندې په ډېر راپور ورو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نشي توکو جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر په افغانستان کې د نشي توکو پرکښت او تولید اندېښنه ښودلې. په دې اړه سنکه کړ تفصیل لګي.
د ملګرو ملتونو د نشي توکو جرمونو پر وړاندې د مبارزې اداره یا یو این او ډی سی په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او تولید په اړه اندېښنه لري. په یو راپور کې چې د یو این او ډی سی لخوا د فبروري په 8 مخپور شو، په منځنۍ اسیا کې د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر سیمه ییز استازی اشیتا میتل وویل:
افغانستان له نږدې 40 کلونو راهیسې له ګډوډۍ سره مخ دی، ځکه چې د دې هېواد اقتصاد مخ په ودې نه و. له همدې امله تریاک د تبادلې آثارو ته بدل شو.
هغې زیاته کړه، په افغانستان کې 4 لسیزې جګړې د هر ډول نشه یي توکو کښت او تولید ممکن کړی دی. په منځنۍ آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر د سیمه ییزې استازی په وینا، افغانستان نه یوازې د تریاکو تولیدونکی هیواد دی، بلکې تریاک وروسته په هیروینو بدلیږي او په دې هیواد کې میتامفیتامین هم تولیدیږي. نوموړی زیاته کړه چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو د کښت له بندیز وروسته د افغانستان د بازارونو شرایط داسې دي چې احتمال شته قاچاقبران هڅه وکړي چې د میتامفیتامین تولید زیات کړي. د طالبانو حکومت له ویان ذبیح‌الله مجاهد څخه مو په دې اړه وپوښتل چې آیا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د طالبانو حکومت بندیز د میتامفیتامین زیات تولید ته لار هواره کړې ده. خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. خو مجاهد له دې وړاندې ویلي وو چې حکومت یې د نشه‌یي توکو د کښت، تولید او قاچاق پر وړاندې جدي مبارزه کړې او په دې برخه کې د هیوادونو او سازمانونو اندېښنې بې بنسټه بللې دي. د یو این او ډی سی په راپور کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې کروندګر د کوکنارو بدیل کښت ته لاسرسی نه لري. یو شمېر کروندګر هم د اقلیم له بدلون او اقتصادي کړکېچ وروسته د خپل اقتصادي وضعیت او کاروبار په اړه شکایت کوي او وایي چې د کوکنارو پر کښت له بندیز وروسته له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده شوې او د طالبانو حکومت ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. د بلخ ولایت یو کروندګر میراج ازادي راډیو ته وویل:
نسبت به پورسول امسال
د دې کال په درڅ کال کروندګر لري رسون سره مخ دي. هوا که د اوبو کمښت، تقلیب بدلون او یا هم اقتصادي عوامل
زیاتر متضرر شوه.
د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې یو بل کروندګر چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
کروندګرو د تریاکو په بدل کې غنم، پیاز او بانجان واخیستل، خو تر اوسه اسلامي امارت له لورې موږ کروندګرو ته کومه پروژه یا کوم پروګرام نه دی رسېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې یو نوټی سی په منځنۍ آسیا د مخدره توکو، ګواښونو او اړوندو جرمونو په اړه د معلوماتو د څېړنې او تحلیل لپاره یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز چارواکو ویلي دي چې د دوی څېړنې پرېکړه کوونکو ته دا امکان ورکوي چې په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د مخدره موادو د ستونزو د کچې په اړه مفصل معلومات ولري. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر په خپل راپور کې ویلي چې له 4 لسیزو راهیسې تریاک له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا او شمالي لارو له لارې د اروپا، حتی سویل ختیځې آسیا، منځنۍ ختیځ او افریقا په ګډون نورو بازارونو ته رسېدلی دی. یا سازمان زیاته کړي، په سیمه کې د نشه یي توکو د سوداګرۍ څارنه خورا مهمه ده، ځکه چې قاچاقبران د خپل محصولاتو د قاچاق لپاره نوې لارې لټوي او د مصنوعي مخدره توکو زیاتوالی د بل قوه نړیوالو پایلو سره ستونزې رامنځته کوي. یونوډیسي د نشه یي توکو په ځانګړې توګه د هیروینو لوړه بیه د نشه یي توکو د ناقانونه سوداګرۍ لامل ګڼي او وایي چې د دې پدیدې پر سوداګرۍ باید په ګډه نظارت وشي. په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان ته د نشه یي توکو د کښت او تولید په برخه کې د نړیوالې ټولنې د اندېښنې وړ هیواد و، خو په پخوانی جمهوري نظام کې د کښت د کمولو لپاره کروندګرو ته د زعفرانو په څیر بدیل حاصلات ورکول کېدل.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونۍ پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو بختیار ساحل مو په یو نوې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري، افغانستان له ایرلند سره یوازینی ټیسټ سیالي پیل کړې ده. افغانستان په نړیوال کرکټ کې 300 سیالۍ پوره کړې. په شلو ورځو سیالیو کې د چټکې سلیزې ریکارډ ثبت شوی دی. هندوستان د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې انګلستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان او بنگلاديش په سوداګریزو لیګونو کې محدود شمیر افغان لوبغاړي لوبه کوي. له نړیوال کرکټ یو بل لوبغاړی هم لاس په سر شو او د افغانستان د والیبال لیګ دریم پړاو پای ته ورسید. د خبرونې په دویمه برخه کې به درته د افغانستان او سریلانکا د ملي لوبډلو ترمنځ په ترسره شوي لوبلړۍ ځانګړې مرکه ولرو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطن شاه دریم ځای دی. پیلې د افغانستان او ایرلند له پیل شوي یوازنۍ ټیسټ سیالۍ کوو. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د پیل شوي یوازنۍ ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ د افغان لوبډلې د توپوهنې پاڼې پای ته ورسېده او په 155 منډې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یا د سیالۍ د چهارشنبې سهار د کابل په وخت 10:30 بجې پیل شوې وه چې افغانستان یې د پچی تر ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه. په افغان توپوهنکو کې ابراهیم زدران تر نورو مخکښ او په 350 منډو وسوځید. دغه راز کریم جنت په 140 منډو نه سوځېدلی پاتې شو. په لومړۍ پاڼۍ کې نصر جمال او رحمت شاه په 0 وسوځېدل. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی شل او نورلی زدران و منډې وکړې. رحمان الله ګربز چې په لومړي ځل په ټیسټ سیالۍ کې ولوبېد په 50 منډو یې وکټ له لاسه ورکړه. د ایرلند په توپ اچوونکو کې مارک اډیر 15، کمپر او ګریګ یانګ 2-2 افغان لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه پورې د خپلې توپوهنې پاړې پیل کړه. سل منډې وکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. د دوی له لوبغاړو کمپر 79 منډې وکړې. افغان توپ اچوونکو ته ضیاء الرحمن اکبر او نوید زدران 2-2 لوبغاړي وسوځول. د دغه ټیسټ سیالۍ په تړاو د کرکټ د پخواني لوبغاړي باطن شاه دریمزي لنډه تبصره درته خبرو.
افغانستان د ایرلند د ټیسټ یوازینی ټیسټ د لومړۍ ورځې په اړه باندې افغان لوبډلې تاسو ګټه او حشمت خپل د بیلډینګ فیصله وکړه. حشمت په خپلو خبرو کې ویلي چې بازه غواړم چې په څلورم اننګز کې دغه وکټ نه موږ استفاده وکړو، خو که چېرته په لومړي اننګز کې ساړه یو ټارګټ کمپیټیټیو ټارګټ ته ونه تاکي او تا باندې مقابل جانب لیډ واخلي، نو دا به بیا تاسو ته ډیر مشکل ای چې هغه لیډ خلاصول دي. لیډ خپل یو پریشر ای هغه به هندل کول دي ټیم لپاره ډیر مشکل ای. ما په نظر هبا وکټ کې سپورټینګ وو په دویم اننګ کې کومه تاسو دی ورځی تر اخره وګورئ. دا وکټ د فاست بولرانو سپورټینګ کو په شروع کې باید دینه استفاده کړي وا او کچې ته مونږ بولینګ کړو کې دي سیمنګ هم دغه ایرلند ډیر زر راوټ کړي وو. نو سره هغه بولران ستا کب دی ټیم پاړه وای مدي ټیم سلیکشن پاړه باندې ټیم سلیکشن کیا غلکانو ته باید توجه وسی چې هغه د افغانستان کرکټ فیوچر دی. په 2015 یا 2020 کې ته استفاده کوله سي د ټیسټ چمپیونشپ ټرافي کې زګه په ټیسټ کرکټ کې منګاله نوی هغه غلکان چې په تاسو سره په پلانینګ کې د 2015 یا 2020 نه دا یا پر راتلونکو کې د ټیسټ پلانینګ تاسو نه نو هغه غلکان د ما په نظر باندې هغه چې هغه ډیوی وکړه نور وته کفایت کوي چې نور ینګ غلکانو باندې اعتماد وسی او هغه ته یو چانس برابر سي. ما په نظر باندې په دغه وکټ باندې یو بل فاست بولر شتون هم ډیر ضروري وو. بولنگ باید په یو چینل کې سوای وو بل ما په نظر څومره چې مخکې بولنگ سوای وو ځکه مخکې نه بال ډیر تاوید خو اوران نوید ډیر ښه بولنگ وکړ ډیر ښه جذبې سره سپیرټ سره بولنگ وکړ د نوید سره داسې یو بل پارټنرشپ د فاست بالر په کار وو چې موږ وکولای شو چې آیرلینډ ټیم راګیر کو پینټ کې زیات ډیر ښه بولنگ وکړ نو د ټیم په اړه باندې دا وګورو دغه آیرلینډ ټیم چې اوس هم دا پسل رنځوي څلور راوډ دي سبا که چېرته لومړي سیشن کې موږ د سیشن د ښه استفاده وکړو په شروع کې موږ وکولای شو د آیرلینډ یو دوه درې لوبغاړي آؤټ کړو نو موږ کولای شو چې آیرلینډ ټیم په لږو رنځونو په لږو منډو ایسار کړو یا لږ ډیډ به موږ نه واخلي ولې که چېرته لید تسل یو نیم سل رنځه کېږي دا به د افغان لوبډلې لپاره ډېره زیات مشکله دغه لیډ به بیا د افغان لوبډلې لپاره ډېر مشکله وي او ځکه په داسې وکټو باندې چلته سپورټینګ هغه به ډېر زغې یو بل شی چې دما ورته پام سو ګوربز له ډېر وخت وروسته د ټیسټ ډیبي وکړله دما په نظر باندې ګوربز ته که چېرته په ټاپ آرډر کې چانس نه برابرېږي نو په کارو چې اکرام علي خیل یا اسحاق ځای ورکول سوی ځکه چې ګوربز ټول عمر په نوي بال باندې یا په ټاپ آرډر کې کرکټ کړی دی نو هغه ته په کار وو چې که چېرته په ټاپ آرډر کې هغه ته ځای نه پیدا کېږي نو بیا دغه هلکانو باندې اعتماد کول په کار وو دغه لکان په میډل کې هم لوبه کولای شي ایون ته په پنځم شپږم نمبر باندې کولای شي او بیا بالخصوص په دغه سی وکټ باندې چې سپورټینګ وکټ یو هغه لکان چې بال درول هغه ایبیلیټی هم لري ګوربز کوم غو تاسو ګور هغه اگریسیو لوبغاړی دا نو تر اوسه افغان لوبډلې سره لا چانس ته په دې هیله چې سبا په شروع کې خکم بیکو کې او د افغان لوبډلې به دې بریا په هیله
د کرکټ سارونکو مینوالو هغه پښتون ته افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی جواب ویلی چې لوبته لوبغاړي د کوم اصولو پر اساس انتخابیږي د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی له ایرلند سره تر ټیسټ سیالۍ یو ورځ وړاندې په رسنیز کانفرنس کې وویل هر وخت چې سیالۍ ته لوبډله غوره کیږي د لوبغاړو حالت او فارم ته په کتلو سره انتخابیږي هغه زیاته کړې ده
ګوره داسې ده چې مونږ چې کله ټیم سلیکټ کوو یا نو مونږ هر اړخ ته ګورو هر جی کې ګورو چې کوم الک کوم جی کې ضرورت ده نو همدغه الکان دي چې ډومیسټک پرفارمنس کوي او پرفارمنس یې کړی ډیر وخت نه نو دوی به دلته د ټیم حصه یي چې کله د هر الک ضرورت کېږي بیا اینډ آف دا ډے مونږ چې کله 11 سکواډ جوړو منگ پچ تگورو کنڈیشن تگورو او دل تمنگ نٹ سیشن کو پیغه کی من تا دیر زیات اندازہ کیږي چې کوم پلیئر اوس فعلاً په فارم کې ده
افغان لوبډل مشر په ټینګار سره وویل هر کله چې لوبډله کوم لوبغاړي تړتیا ولري نو همغه وخت به غوره شي دا د افغانستان او ایرلند دوی مټس سیالي ده افغان لوبډلې په لومړی ټیسټ سیالي کې په تفاوت خپل سیال ته ماتې ورکړې وه د ولید چې تر دې ټیسټ سیالۍ وروسته به دواړه هیوادونه د ورځنۍ او شل ورځې سیالیو لوبلړۍ هم د اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل کړي د ایرلینډ پر وړاندې د ټاکل شوي ټیسټ لوبډلې په تړاو درته یو رپورټ هم لرو په رپورټ کې به اورئ چې ولې ځینې لوبغاړي نه دي غوره شوي ولې ځینې هغه لوبغاړي چې ښه کارکردګي نه لري بار بار لوبډلې ته انتخابیږي دا رپورٹ امید ظہیر مل وړاندې کوي
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ایرلند پر وړاندې وازینې ټیسټ سیالۍ ته شپږ کسیز لوبډله اعلان کړه دا ټیسټ سیالۍ د فبروري په 28 نیټه یعنی د چهارشنبه په ورځ د عربي متحده امارات په ابوظبي ښار کې پیل شوې ده احمد الله ګربز او خلیل ګربز دوه هغه لوبغاړي دي چې لومړي ځل ټیسټ نوملړ کې شامل شوي اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډلن مشر رحمان الله ګربز اکرام علي خیل ابراهیم زدران نور علي زدران رحمت شاه عبدالمالک ناصر جمال بهیر شاه کریم جنت ظاهر پختین ضیا اکبر خلیل ګوربز نجات مسعود نویز زدران او ابراهیم عبدالرحیم زی شامل دي د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ سیالۍ کې شامل لوبغاړي قیس احمد او یامین احمد زی بیا لوبډلې کې نول شوي دي بلکې چې چټک توپ اچون کې سلیم ساپه د لاس ټپونو له امله په لوبډله کې نه دی شامل شوی په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې د شاملېدو په تړاو ځوان لوبغاړی خلیل ګوربز وایي چې په کورنۍ سیالیو کې ښې لوبې کړې وې خو مطمئن نه و چې دومره ژر به د ټاکونکې ډلګۍ پام ور واوړي هغه زیاتوي
موږ هلته پریکټس کولو پریکټس ته تللي وو کله سیشن خلاص شو نور علي راغللو موږ نو خبر چې زه په سکواډ کې راتلم خو ما هلته نیټ سیشن کې ډېر ښه بالینګ وکړو کوچ او ټول نېشنل پلیئرانو زه ډېر تشویق کړم ډېر ښه بالینګ وکړو نور علي راغلو چې کله سیشن خلاص شو ما ته یو ویل چې حاج دې مبارک شه ما ورته وویل چې څنګه دې صاحب څنګه حاج مې وطن چې عمره خیا ده وایي چې حاج نه مبارک شه خندلې نور لاړلو نور چې مونږ موټر ته وختو ګوربز سکواډ راسه کړو چې مبارک شه نېشنل سکواډ کې اعلان شوی زه ډېر خوشاله یم تقریبا شل 15 منټه لار ده د مونږ کوم ډلنه ز غي زاینه چرتللم ځان نه کوی نشم څنګه را ورسېدلم.
خغلی ګربز د غوړکېدو په تړاو د افغانستان د ملي لوبډلې سوري لوبغاړي راشد خان ویل دي خوشاله دي چې ورسربلی ملي لوبډلې ته ځوان لوبغاړي راځي. نو وړي باور هر لوبغاړي چې په کورنۍ او سیالیو کې ډېره خواري وکړي حتمی یې ثمره ویني. هغه خلیل ګربز ته په یو پیغام کې ویلي دي
په دې هیله چې روغ جوړ یې اول خدای ته ډېره ډېره مبارکي ټیسټ لوبې ته سلیکټ شوی دا ستا محنت دی خواري ده او په داخلي کرکټ کې ښه پرفارمنس نتیجه ده. نو انشاءالله په دې هیله چې افغانستان دپاره هم همدغسې ښه وځلیږي نو انشاءالله خپل کوشش کړه چې څنګه ډومیسټک کې هم هغه دلته هم نو زموږ دعا در سره ده په دې هیله چې ښه وځلیږي
ډېرې وکټې ترلاسه کړې. ویلو دا چې ایرلند او افغانستان تر دې دمه یوازې یو ټیسټ سیالي کړې ده چې افغان لوبډلې ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بیا هم د افغانستان کرکټ له ملي لوبډلې بل خبر درته وړاندې کوو. د افغانستان ملي لوبډلې 300 نړیوالې سیالۍ پوره کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند پر وړاندې د پیل کړې ټیسټ سیالۍ سره په نړیوال کرکټ کې 300 لوبې پوره کړې دي. افغانستان په 2009 زیږدیز کال کې په لومړي ځل د ورځنیو نړیوالو سیالیو د لوبېدو ویاړ ترلاسه کړ او له هغې وروسته یې تر دې دمه 300 نړیوالې ورځنۍ شل اوریزو ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. افغان لوبډلې د نړیوالو سیالیو سفر په سویلي افریقا کې نړیوال جام ته د لارموندنې په پړاو کې د سکاټلند پر وړاندې پیل کړ. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو وایي افغان اتلانو د 104 نړیوالو سیالیو لمنځه واویا سیالۍ کې بریاوې خپلې کړې. 23 سیالیو کې لمات سره مخ شوي، یوه لوبه مساوي شوي او 4 نور سیالۍ بې پایلې پای ته رسیدلې دي. جالبه دا ده چې افغان لوبډلې په 120 ورځو نړیوالو سیالیو کې هم واویا بریاوې خپلې کړې. 40 سیالۍ بایللې دي، 2 مساوي شوي دي او یوه لوبه بې پایلې پای ته رسیدلې ده. افغان لوبډله له دې منځه 4 نړیوالې سیالۍ چې د ټولو 300 سیالیو ستره برخه جوړوي د 2021 زیږدیز کال شل ورځ نړیوال جام رئیسې ترسره کړې دي چې 46 15 ورځنۍ او د روانې لوبې په ګډون 3 ټیسټ لوبې پکې شاملې دي. دا ویل ده چې افغانستان ملي لوبډله په 2019 زیږدیز کال کې د کرکټ نړیوال شورا سره د فول ممبر په توګه ثبت شوه او هماغه وخت د ټیسټ سیالیو د لوبولو ویاړ ترلاسه کړ. اوس له نړیوال کرکټ څخه د هندستان په قربتوب له انګلستان سره د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ څلورمه لوبه د دوشنبه په ورځ پرانچی ښار کې د هند په بری سره تمامه شوې ده. یاد سیالي د فبروري په 20 نیټه پیل شوې وه او تر یوې مخې مقابلې وروسته هند وګټله. د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان د جوروډ د سلیزې پر مټ 353 منډې کړې وې او هندستان بیا په ځواب کې 302 منډې لرلې چې 46 منډې قرضداره پاتې وه. میلمه لوبډلې بیا د خپلې توپوهنې په دویمې پاړۍ کې د هند ورو توپ اچونکو پر وړاندې مقاومت ونه کړی شو او ټول لوبغاړي په 145 منډو وسوځېدل. د هندستان له لوري هند ته د 192 منډو هدف ورکړل شوی و چې هندي لوبډلې د فبروري په 26 نیټه تر غرمې وروسته د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او په دې سره د روانې ټیسټ لوبلړې درېیمه پرله پسې سیالي هم وګټله. په دې ټیسټ لوبه کې د هند لپاره په توپوهنه کې دروچاند جوریل تر نور ښه لوبېد. په لومړۍ پاڼۍ کې 90 او په دویم پاڼۍ کې 90 سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د هند توپ اچونکو له ډلې بیا اشوین په دویم پاڼۍ کې 15، رویندر جدیجا او کلدیپ یادو 4 لوبغاړي وسوځول. د انګلستان ځوان سوکه توپ اچونکي شعیب بشیر په لومړي ځل د ټیسټ لوبه په لومړۍ پاڼۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول. هغه په دویمې پاڼۍ کې هم 3 وکټې وسوځولې. دواړو هیوادونو په دې لوبلړۍ کې تر دې دمه 4 ټیسټ سیالۍ لوبولې دي چې یوه یې انګلستان او درې یې هندوستان ګټلې دي. وروستۍ به یې د مارچ په 9 نیټه په درمشاله کې پیل شي. وروسته له هغې چې د آسټرالیا پر وړاندې د راتلونکو دوو ټیسټ سیالیو لپاره کیڼلاسی چټک توپ اچونکی نیل واګنر غوره نه شو، هغه په سمدستي توګه له نړیوال کرکټ تقاعد اعلان کړ. تاکل شوی چې د راتلونکو پنځشنبه په ورځ د فبروري په 9 نیټه د آسټرالیا او نیوزیلند ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو لوبلړۍ پیل شي. د نیوزیلند هیواد دغه چټک توپ اچونکی نیل واګنر د رسنیز کانفرنس پر مهال وویل ورته سخته ده چې د تقاعد پریکړه کوي، خو ویل فکر کوم نور د دې وخت نږدې شوه چې نړیوال کرکټ لاس په سر شم او نوي ځوانانو ته د لوبېدو موقع ورکړم. او دیرش کلن واگنر چې د رسنیز کنفرانس پر مهال یې له سترګو اوښکې روانې وې وویل تیره اونۍ یې د نیوزیلینډ له مشر روزونکي سره ډېرې خبرې وکړې خو مثبت ځواب یې ترلاسه نه کړ. د نوموړي په خبره مشر روزونکي ورته وویل چې نور د نیوزیلینډ د ټیسټ کرکټ په ورځ کسیزه لوبډله کې ورته ځای نشته. نیل واگنر د خپل هیواد لپاره 4 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. په 122 پاړیو کې 216 وکټې اخیستې وې. د هغه د توپ اچونې اوسط 15.5 نوموړي په یوه پاړۍ کې 1 لوبغاړي سوځولي او 9 ځلې د ټیسټ کرکټ په یوه پاړۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي وو. نیل واگنر یوازینی لوبغاړی وو چې په هیڅ نړیواله ورځنۍ سیالۍ کې د لوبېدو چانس ترلاسه نه کړ.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس له شلوریزو سیالیو په شلوریزو سیالیو کې د چټکې سلیز ریکارډ مات شو. د نامیبیا کینلاسی توپوهونکی جان نیکول د یوې درې اړخیزي لوبلړۍ پر مهال د نیپال پر وړاندې په 33 توپونو سلیزه وهلې ده. دا په شلوریزو سیالیو کې تر ټولو چټکه سلیزه ده. 22 کلن نیکول چې په 15 نمبر توپوهنه ته راښکته شوی و په 33 توپونو یې سل منډې پوره کړې دي. هغه تشپږیزي او 11 سلوریزې ووهلې. تر نوموړي وړاندې دا ویاړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم و چې په 34 توپونو یې د نامیبیا خلاف سلیزه وهلې وه. دا سلی د فبروري په 20 نیټه په نیپال کې ترسره شوه چې د 6 منډو په توپیر نامیبیا وګټله. د سوداګریزو لیګونو خبرونه بیا دا دي چې د پاکستان غوره لیګ په 9 پړاو کې د تیرو 2 پړاوونو د اتلې لوبډلې لاهور قلندر د بیلات لړۍ لا روانه ده. لاهور قلندر د لوبډلې تر دې دمه شپږ سیالۍ کړې دي او ټولې بایللې دي. د کرکټ پاکستاني مبصرین وایي چې د پی ایس ایل په تیرو 2 پړاوونو کې د لاهور قلندر لوبډلې د اتلولۍ رازونه ښکاره شول. د دوی پان افغان لوبغاړی راشد خان د لاهور د لوبډلې توازن جوړ کړی و او په اکثرو بریاوو کې مهمه ونډه درلوده. د لاهور قلندر لوبډل مشر شاهین شاه پریدي هم په رسنیزو کنفرانسونو کې د راشد خان د نشتوالي کمی محسوس کړی دی او ویلي دي د نوموړي په نشتون کې د لوبډلې حالت خراب شوی دی. د پی ایس ایل په سیالیو کې تر دې دمه ملتان سلطان، کوئټه او پېښور زلمی یو په بل پسې په اول، دویم او درېیم مقام کې دي. سکل په دې لیګ کې یوازې 2 افغان لوبغاړي نوین الحق او وقار سلام خیل لوبه کوي. دواړه د پېښور زلمو په لوبډله کې دي. وقار په خپلې لومړۍ سیالۍ کې یوه وکټ اخیستې وه خو تر 50 زیات منډې ورکړې وې چې بیا بلې سیالۍ ته نه دی پره شوی. نوین الحق هم تر دې دمه د منډو د ورکولو له امله ښه نه دی روان خو د لوبې په مهمو شیبو کې د وکټو اخیستلو پر اساس په پرله پسې درې سیالیو کې ولوبید او درې واړه سیالۍ پېښور زلمو وګټلې. بل لور ته د بنگلاديش غوره لیګ سیالۍ هم وروستي پړاو ته رسیدلې دي. د فبروري په 28 نیټه دویم کوالیفایر ترسره شو چې د بریشال فولټن لوبډلې سیالي وګټله او له کوملا وکټوریان سره به پایلو به ترسره کړي. پایلو به د مارچ په 3 نیټه ده. په دویم کوالیفایر کې محمد نبی او فضل حق فاروقي د رنگپور رایډرز په لوبډله کې ولوبېدل او د غراز عظمت الله عمرزي هم په یاد لیکي سیالي ترسره کړې ده. اوس د والیبال لډګر د افغانستان د والیبال غوره لیګ د دریم پړاو تلولي هم د ام البلاد لوبډله وګټله. د یاد لیګ د پایلو به سیالي د فبروري په 28 نیټه د ام البلاد او بوست لوبډله ترمنځ ترسره شوه چې 3-0 پر وړاندې ام البلاد وګټله. تر دې دمه د والیبال غوره لیګ درې پړاوونه ترسره شوي دي چې 3 سره ام البلاد ګټلې دي. د والیبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس سپینغر لوبډلې بیا هندوکش ته په ماتې ورکولو سره دریم مقام ګټلی دی. سکال د والیبال په غوره لیګ کې 3 لوبډلو په 2 ګروپونو کې سره سیالۍ کړې دي. د ولدشي د والیبال غوره لیګ سیالۍ هر کال په ورته وخت کې ترسره کیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې دویمې برخې ته راورسیدو. په دې برخه کې مو د افغانستان له پخواني لوبغاړي باطن شاه دریمزي سره د افغانستان او سریلانکا په ورستیو سیالیو مرکه کړې ده. تاسو واورئ چې ولې افغان لوبډلې سریلانکا ته په وړخیزه توګه ټولې لوبلړۍ وبایللې.
عبدالرحیم صاحب خبرونه ته ستړی مشي په پیل کې دا پوښتنه راته جواب کړه چې د افغانستان ملي لوبډلې د ورستیو ناکامیو علت ستا لاندې څه ده؟
سلامونه سید صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه. تبن چې افغانستان سره کوم پرفارمنس په لاس ورلد کپ کې وکړو 500 اوریزه کې مونږ درې فل ممبر ټیمونه مات کړل. پاکستان تم ماته ورکړل، انګلند تم ماته ورکړل، همدې سریلانکا تم مونږ په ورلد کپ کې ماته ورکړل. د هغه پرفارمنس په بنیاد باندې دی مونږ ډېر زیات د مونږ د الکانو کانفیډنس لیول هم ډېر ښه و، د مینوال هم ډېر تم او توقع و. ولې د آخري سیریز که مونږ د سریلانکا سره وګورو لکه څنګه چې تا ویلې چې په درې واړو فارمټو کې افغانستان لوبډله چې ده له ماتو سره مخ شوله، نو طبعا خوشینوونکې ده. زه به ووایم چې سریلانکا په درې واړو ډپارټمنټو کې یا په درې واړو فارمټونو کې مونږ ښه لوبه وکړله. بیا که راسو دغه د ټیم په هغه کې د سریلانکا درې ډپارټمنټ ته شکم دي، د هغوی که بالنګ وګورئ مونږ نه بیخي ډېر ښه بالنګ هغوی پر تھرو آؤٹ د سیریز وکړه، د هغوی بیټنګ ډېر ښه وسو، بیټسمینان یې وګورئ ټول ریسپانسبیلټي واخیستل. همداسې که تاسو وګورئ د هغوی فیلډنګ او سټینډنګ و، د ما په نظر باندې چې هغوی دغه درې واړه ډپارټمنټونه ښه وکړله او دغه علت و چې افغان لوبډلې ماته وخوړله.
افغانستان د سریلانکا پر روان سفر کې ټیسټ لوبه هم بایللې، یورزنی سیالۍ هم وبایللې او دوه شل اوریزې سیالۍ هم وبایللې. د سریلانکا لوبډله پیاوړی شوې که افغان لوبډله کمزورې ده؟
رښتیا خبره چې افغان لوبډلې کترو ده د افغانستان د کرکټ هیسټري ته مونږ وګورو، د افغان لوبډلې ټوله تکیه په دې مونږ په بولینګ ډپارټمنټ باندې وه چې کوم بله حمید حسن مونږ سره واغه وخت کې حمید و، بیا دولت او شاپور دا خلک ورسره ول، د راشد خان راتګ سره د افغانستان لوبډله بیخي ډېره زیاته په بولینګ باندې تکیه سوله. مونږ داسې یو پیریډ هم نه لرو، یو وخت هم نه لرو د مونږ په دغه ټیم کې چې د مونږ ډپارټمنټ د بیټنګ ډپارټمنټ دومره زیات کوي اوسېږي چې مونږ ټوله تکیه په بیټنګ ډپارټمنټ وکړو. رښتیا هم په دغه سیریز کې د افغان لوبډلې هغه بولنګ چې سره کوم په کار ده هغه سې نه ده. علتونه خو یې ډېر کېدلی سي، خو یو علت د ما په نظر باندې د راشد خان نشتون یا د موجود نشتون هم ده. بله خبره به زه وکړم چې سریلانکا د کنډیشن ده، د هغوی هم کنډیشن ده، خو د مونږ لوبډله هم د تېر دوه درې کالونه په دغه آسیا کې لوبې کوي. په سریلانکا، بنګلادیش، هند کې مونږ میچونه وکړل، په دوبۍ کې اکثره نو داسې وګړو تور مونږ نه ده کړی. یورپ ته یا بل ځای ته که مونږ ووایي مونږ خلک هم مونږ هلکان هم د کنډیشن سره بلد دي. ولې سریلانکا، سریلانکا چې ده د خپل کنډیشن د استفاده وکړه، نه کنډیشن یوازې دا نه ده چې ته د ابو هوا سره بلد سي، بلکې هغه پیچونه دي، په هغه پیچونو باندې د سریلانکا لوبغاړي هغوی ډومیسټیک کرکټ هم دلته کوي او اکثر خپل هوم کنډیشن ده. بل کیوریټر هم دی هغوی ده، هغه د هغوی ته معلومات هم کیږي، هغه کیوریټر هم ورسره خپل نظر او شیونه شریکولی سي او دوی چې سره کوم وغواړي چې سره کوم وکټې مونږ ته جوړه کړه، د خپل په خوښه باندې دوی ځان ته وکټې جوړوي. وکټې عموما چې ما په دغه درې ټول میچونو کې کتلې دي، فلایټ وکټې دي، بیټنګ ټریک دي، ولې د مونږ بیټسمینانو هغه استفاده ته ونکړل سره کوم چې په کار وو. که مونږ او تاسو صرف د یو شي یاد اوري دلته غواړم چې که مونږ او تاسو ګورې د ټیسټ په درېمه ورځ باندې ټوله ورځ د افغانستان لوبډلې په لاس کې وه، ولې مونږ ته استفاده ونکړله؟ په هغه ورځ باندې مونږ اتیا ور ولوبول او ټول هم یو 200 رنزونه وکړل. نو دغسې فلایټ وکټونه، دغسې وکټونه به ته استفاده کوي او کله چې څوک ته ښه استفاده کوي هغه به برلاسی موسیقي او غیر رزلټ به هم ښه وي. نو سریلانکا ما په نظر کې ټول په خپل کنډیشن نه پوره استفاده کړې ده.
په شل ورځو سیالیو کې اکثره خلک ابراهیم ځدران د لوبېدو قابل نه ګڼي او وایي هغه لوبډل مشر کړی دی چې مناسب کار نه دی. دا پریکړه ستا لاندې څنګه ده؟ آیا د راشد خان او مجیب رحمان تشه قیس احمد او نور احمد په راتلونکي کې ډکولی شي؟
د ابراهیم په اړه باندې دومره وایي چې ابراهیم مول آف د بیسټ پلیئر ده په ون ډے او په ټیسټ کرکټ کې، ولې په ټی ٹوینټی کې مونږ داسې تر اوسه په چا باندې کار نه ده کړی. کله چې کار ته په چا باندې وو کې بدبختانه په تیر یو نیم کال کې د مونږ شپږیزم نه ده سوې ده، د مونږ هغه لیګ چې دا هغه تر اوسه پورې نامعلوم ده. نو کله چې ته کار ونه کې په لوبغاړي تیار نه کې او بیا دغسې غټ میګا ایونټ چې را روان دي هغې لپاره به ته لوبغاړي تیارې. نو ابراهیم په صحیح ده، په شل اوریزو کې اوس لپاره ما په نظر ټیم سره ښه ده، ځکه هغه یو سایډ یې کور کړی. د شل اورځو د کیپټنسۍ په اړه، په کیپټنسۍ کې ما په نظر باندې ابراهیم ته ډېر وخت ده او مشکلات هم لري. په کوم غو تاسو ښه مثال دغه لاس میچ ورکو، په آخري میچ کې دغه دویم میچ کې نبی بولینګ وکړ، ټول نه بیس بولینګ وکړ، په اول میچ کې بولینګ ونه کړ، د فیلډینګ پلیسینګ په هغه کې لږ ډېر مشکلات لري، د بولرانو په استعمال کې هم مشکل لري. او بل خبر د کیس او د نور احمد ته وکړه، کیس او نور احمد چې رښتیا خبرې ون آف د بیسټ بولران دي د افغانستان په ینګ جنریشن یا په دغه پوهنتون کې اپکمنګ فیوچر سٹار کې خو د راشد او مجیب جای لا ډیر وخت ضرورت د چیتا دواړه کور کې او راشد شتون بل خصوص په ټیم کې هغه 3-in-1 د تاته فیلډینګ کوي تاته بیټینګ کوي او د تاته بولینګ کوي بیخي آپشنل د تاسو ګوري چې هغه سره کم بولینګ کوي ایکسپشنل د سره کم بولینګ کوي سره کم لاین لین کې بولینګ کوي کله چې هغه وکټ اخلي نو هغه ټول ټیم ځان ته په بیک فوټ باندې بوزي د مجیب شتون هم د ما په نظر باندې په ټی 20 کې په ون ډے کې ډیر زیات هغه خو اوس دعا کوم چې دواړه ته الله پاک روغ صحت ورکړي او ټیم تر اسین نو کیسا او رحمت کې ما په نظر لا ډیر وخت تر سو دی دواړو هغه ریپلیسمنت وسیږي
پټیسټ ورځنیو سیالیو کې د لوبډل مشر شهیدی پرفارمنس هم خلک نقدوي وای په لوبډل نور بوت شوې ده
رښتیا هم د اشمت پرفارمنس روس سره ورلد کپ نه یو څه اندازه خراب شوی ده او که تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې د ټول کپتانان چې دی هغه لیډینګ فرام د فرنټ کوي که تاسو آخري میچ د انګلینډ او انډیا سره وګورئ په ټیسټ میچ کې چې روهیت شرما سره کم یو اننګ وکړ او سره کم څه حالاتونه هغه ټیم وباسه نو د اشمت یو شی زه وایم چې د اشمت کنسرن ما ته ښکاري هغه د هغه سټیک ریټ د نو په دې هیله چې هغه راسي او هغه لیډینګ فرام د فرنټ وکړي او دغه ټیم ته یو ښه مومنټم ورکړي او دا پکې یو رول ماډل غوندي وسیږي خپل انډیویجوال پر سوشل میڈیا کې وستا ہے کله چې ریزلٹ خراب نو بیا هم بیا هم ذمہ واری کوچ تزی کتا سو ګولې د پاکستان او د استرالیا لاس د سیریز چې کله دوی وکړه د هغه ټول کوچینګ سټاف ریزاین وکړه هغه ومنل چې یار موږ دلته خبر پرفارمنس ونه کړو چې کله لو کې چې دې کریډیټ اخیستلو حق لري نو همدا غسې بیا کدوې ذمہواری حکم لري کله دې بایللو بایللو علتونه هم دې تورګر دې کوچ کپتان او ورسره کم سټاف چې دې کوچینګ وسیږي
ملي لوبډلې ته د سو نوي ځوانانو انتخاب په کوم سترګه ګوري نوي زدران او وساق رحیمی اوس لوبډلې سره دي همدا بس نه کوي که په دې برخه کې لا ډیر اړتیا شته
ور نشلتین ته دی نوی الکان هغه سره کوم چې نوی الکان چې دی هغه دی هیواد فیوچر او دی کرکټ فیوچر سکیور کوي دا الکان چې په ډومیسټک کرکټ کې پرفارمنس کوي وټ ایور چې هر څوک هغه دا حق لري هغه دا ابیلیټی لري او هغه د دې چوکا د شبای د افغانستان لپاره کرکټ وکي دوی دی باید ځان سره وګرځي دوی د نشلتین ټیم په نو کې ورته موخه ورکي دوی دی کوشش وکي چې دوی ته لپاره دی ای ټیم ټو ورونه ارینج کړي دوی کوشش کوي بوت کوشش وکي چې دوی لپاره ان سی ا داسې مونږ کوي چې ته د سیو منظم ان سی ا ولر هغه سره کافی امکانات هم دی برابر کې هغه کم ریکوایرمنټ چې د کرکټ د کم فیسیلیټی چې دی نو کاغه ورته برابر کې د افغانستان کې بیخي ډیر زیات ټیلنټ او نور په کار هم دا چې په دغه ټیم کې دغه دی دی د تغییر پروسس شروع شي ځکه کته سو ګوري ټول دنیا لګي د خپل نوی الکان 2020 شورت کپ لپاره ونډي چې کمره روانه دی هغه لپاره تیاری دی شروع کړی دا نو د ما په نظر باندې دی هغه لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په کار د چې نوی الکان لپاره دی سر چو کې دوی لټنه وکي او هغه الکان چې په ډومیسټک کرکټ کې په هر فارمټ کې پرفارمنس کوي هغه ته باید سپورټونه پیدا کړي او هغه ته جای ورکړي ځکه چې موږ کرکټ لوبغاړي دي کوم غوتا سبل خبره زه کوم که ټیسټ کرکټ تر اوسه دی افغانستان لوبډله هم دا اوس په ټیسټ کرکټ کې تقریبا لسم پوزیشن نمبر استاد نو دغه د ټیسټ چمپیونشپ کو راتلون کې چې په 2025 کې کېږي دغه نه کوم غو اوس اوتی خو د 2025 لپاره چې کوم ټیسټ چمپیونشپ کېږي نو د افغان لوبډله لپاره ما په نظر دغه خو وخت د دوی وکول شي چې د ټیسټ میچونه ډیر زیات ارنج کړي نو له هیوادونو سره والکانو ته چانسز کی ترتو د 2020 کال د ټیسټ چمپیونشپ لپاره افغان لوبډله اټ لیست چې په غلس ټیمونو ټاپ 10 ټیمونو کې پښپغم مو ماتم پوزیشن باندې موجود او سی کیدا د افغان کرکټ لپاره او د افغان لوبډله لپاره ډیر زیات خزیره وي ځکه چې څومره خپ ټیسټ کرکټ کې ځلېږي مغمر به د ای سی سی او د دنیا والو ته پام کیږي
د افغانستان ځینې مهم توپ وهونکي نجیب زدران او رحمان الله ګربز هم د خلکو تر سختو نیوکو لاندې راغلي دي ولې د دې لوبغاړو لوبې خرابې شوې دي
د ګربز رښتیا هم پرفارمنس یو څه وخت کېږي چې خراب ده په دې هیله چې هغه بېرته راسي زه ما په نظر د ګربز هم د خپل پوزیشن ښه ده ځکه چې ګربز سره کم کرکټ کوي هغه اټیکینګ کرکټ کوي اګریسیو کرکټ کوي نو د ټیم لپاره باغ اخی که هغه تاته په ونډې کې شل اور لوبې نو داسې یو پلیټ فارم تاته در کوي په لاس باندې چې ته وکولای شي چې یو غټ ټارګټ پسې لاړ شي همداسې کپټي ٹی ٹوینٹی کی آغاز دشا سرکل شپگا اور لو بینو ہا کول اس چتا تے یو خپل پلیٹ فارم جوړ کی دی ٹیم لپارا نو دیما په نظر باندې دغه پوزیشن خی ولی هغه تعلق فوکس کول پکار دی لگ په وکټ ریټ کول ورته پکار دی او لگ په ځان باندې کانفیڈنس پکار دی ایکسترا هغه اور کانفیڈنس کې دلو ته نه دی پکار نو بل څومره دا په میرټ سره ولو بیا عمر بد رزلټ هم خو وسیږي دی افغان لوګ دلې په میډل آرډر کې تاویر چي دا ډیر وخت نه منګم دغه مشکل درو منګم میډل آرډر کې کلازمت راسي کلګل بدین مخیر راسي دیما په نظر باندې ٹی ٹوینٹی کی نبی ندوی دی ون ڈاؤن پوزیشن استفادہ ہو کی دادی البتہ نما شخصی نظر دیا وقت کی منگا قطر کرا چین زمام کوچو نبی ون ڈاؤن ترا کس کڑا ون ڈاؤن پوزیشن ترا اس سے وہ دیا گا تا رزلٹ ہم خو او دی نبی دغه کی در اخری وقت ہم دغه ورلڈ کپ بھی خیر اندی زید نو فکر نہ کوم چ ورلڈ کپ نروستا تا دومره دیر کرکٹو کی چ ڈبل ورلڈ کپ اور لاڑ سی نو کب ہم دغه اخری وقت کی منگا دغه استفادہ ہو کو دی ما په نظر بد بندی او دی میڈل پوزیشن دغه په ون ڈے کی دی منگا کنسرن ہم داسے پر ٹیسٹ کی ہم کنسرن وہ نو دغه الکان تو خیر دغه وخت ور کول پکار دی او صحیح صحیح پراپر بیٹسمینان ته تا پورا چانس ور کول پکار دی ترڅو دغه یو څه چانس ور کول سی واته میچونه لس میچونه مسلسل ور کول سی چې هغه هم د خپل ځان شو کې او هغه به هغه سره ځان ایجس کی دا سینه کیږي چې د وم بیٹسمین ته په ون ډاون را کول دا وکړه بیا ون ډاون تینځم ته وځه نو هغه کنسیسټنسی دلته من څنګه راځي نو د ون ډاون پوزیشن لپاره تیم ور کول پکار دی او دا پکار دی چې دوی په هغه ډومیسټک کې کم کرکټ کوي یا دوی چې کم پریکټس کوي نو هغه کتم ون ډاون پوزیشن ته راځي نو ته مجبور چې په نت کې په نوي بال باندې پریکټس وکړي یا په میچونو کې وامه میچونه دوی چې کم کوي یا که دوی په ډومیسټک کې کم کرکټ کوي نو د ما په نظر باندې دغه پوزیشن لپاره یو پلیئر جوړولو لپاره کار ته ضرورت ده وخت ته ضرورت ده او تر څو چې دوی کار ونه کړي وخت ورنه کړي لوبغاړي ته نو دغه ستونزه به همداسې دوامداره اوسېږي بېرته هم چې ډېر بس لاس شپږ اته میچونه بیخي ډېر خراب تللي دي همداسې د نجیب هم ورسره خراب تللي دي ما خپل یو شخصي نظر ده دغه هلکان د موږ لوبغاړي چې کله موږ او تاسو وګورو یو لیګ نه خلاص نه بل لیګ کتلی بیا بل لیګ نه خلاص نه بل لیګ کتلی دغه هلکان داسې نه دي چې دوی مشکلات نه لري یا دوی په خپل بیډنګ کې داسې ویکنس ونه لري چې دوی په هغه باندې نو د ما په نظر دوی ریس ته هم ضرورت لري دوی په خپل ټیکنیک سمولو ته هم ضرورت لري او دغه مسل هم دوی چې د بدن د کوم مسل دي یا کوم عضلې دي دام آرام ته ضرورت لري نو په کار خدا د چې دوی د خپل لیگ کرکټ لګ راکم کې هغه څومره چې دوی وکولای شي چې بیا ته د افغانستان لوبډلې لپاره فریش راسي تازه راسي او کتر ریګولر کرکټ کې نو دا انسان د هغه مسل ویکيږي انسان په دې مشین غونډه نه ده چې مسلسل ټول عمر به لګیا اوسېږي نو دې سره یو بل شی هم ضرور ده ما په نظر د بورډ لپاره بورډ ته پکار ده چې د لیگ پالیسی جوړه کړي هر څومره چې دوی وکولای شي چې هغه لیگ په دې الکانو باندې محدود کړي عمر به دوی په نېشنل لیول